د جمهور ریاست د کاندیدانو سره د مرکو په سلسله کې نن د ستر جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه لرو. ستر جنرال عبدالرحیم وردک په 1443 مریض کال کې په وردګ کې زیږیدلی. نوموړي خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبیه لیسې کې او لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې کړې. ښاغلی وردک د غراس په امریکا او مصر کې په پوځي برخه کې زده کړې کړې او د کاناډا له پوځي پوهنتون څخه هم په پوځي علومو کې یو افتخاري دکتورا لري. دای له 1455 نه تر 1455 مریض کال کې په هند کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشو. په 1478 کال کې په پېښور کې د مجاهدینو له تنظیمونو سره یوځای شو او بیا وروسته د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذګون پوځي مرستیال وټاکل شو. وروسته تر دې چې مجاهدینو کابل ونیو، ښاغلی وردک د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ښاغلی وردک د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ حکومت کې په 1402 مریض کال کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال وټاکل شو او له 1403 څخه تر 1401 نوې پورې د دفاع وزیر و.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید ستر جنرال عبدالرحیم وردک صاحب، ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل.
تشکر چې د فرصت مساعد شو چې د آزادۍ رادیو سره خبرې وکړو.
مننه وردک صاحب محترم. اوس انتخابات په داسې یو مرحله کې را روان دي چې په افغانستان کې جنگ دوام لري او افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، نو که په دې باندې وغږیږو چې د تاسو هغه تګلاره که چیرې ولسمشر سي د سولې لپاره به تګلاره څه وي؟
او واضح ده چې سولې په تأمین کې او راوستلو کې مختلف عوامل و عناصر شته دي چې کړی شي چې د سولې د تامینولو د بریا سبب وګرځي. د هغو جملې نه اول د ګاونډیو هیوادونو همغږي ده که دی کوشش وکړي، چون اکثر مخالفین د دولت په د هیواد نه بهر ځایونه لري، پناهګاه لري، هلته تمویل کیږي، تعلیم تربیه کیږي، په وسلو او انفجاري موادو باندې سمبالیږي. نو د خاطر که ګاونډي هیواد دونه په دې حق له موږ سره همکاري وکړو، نو فکر کوم سولې ته به د موږ لاره ډېره لنډه کړو. نو د هغو په خاطر اول شی چې ضرور دي که موږ وکولای شو چې خپل ګاونډي هیوادونه په دې باندې قانع کړو چې د ترهګرۍ تهدید، د مواد مخدره تهدید، د وسلو، د قاچاق تهدید، د سازمان شو و جنایات تهدید د طول حق ستون زدی چې هیڅ هیواد په یوازې ډول نشي کولای په تنهایی سره د حقوق سره برابری و مقابله وکړو. نو دو خاطره موږ د دو هیوادو سره په دې هکله مشترک تهدیدات لرو، مشترک اهداف لرو او مشترک ګټې لرو. دو که موږ په دې باندې دې قانع کړی شول چې په دې هکله د موږ سره همکاری وکړو، نو موږ به ډېر زر سولې ته ورسېږو. ایدونه پر علاوه په سربېره موږ به کوشش وکړو چې مختلف گروپونه چې د مخالفینو د دولت مخالفینو په خالب کې دي او د هغو انګیزه صفت لري، د هغو سره دوی سره تفکیک کړو او هغه عوامل چې د دې د مخالفت سبب ګرځېدلي دي که هغه عوامل د منځه یوسو. چې زنګ بعضې خلک په یو تعداد خلک دي چې د قومي ستونزو په هکله هغه شوي دي، د یو بل سره رقابت دی، یوه ډله یې حکومت سره پاتې شوې ده، یوه ډله وخته تللې ده.
پوښتنه دا ده چې تاسو له ټولو نه زیات د افغانستان په دې تېرو دورو کلونو کې د دفاع وزیر په توګه پاتې شوي او په دې برخه کې مو د پاکستان سره هم مذاکرات درلودل او د نړیوالې ټولنې سره هم، بیا نو ولې دا قناعت ګاونډو ته ور نه کړ شو، خصوصا پاکستان ته؟
قناعت خو دوی بخپلې ګټه ګوري په دې موضوع کې. ضمن بعضې هیوادونه دي چې د ترهګرۍ نه د خپل خارجي پالیسي د عملي کولو د یوه وسیلې په حیث استفاده کوي. خو ما عمومي فکر داسې دی، زه په دې عقیده یم تر څو چې موږ ونتوانیږو چې په خپله دبره قدرت پیدا کړو، امنیتي و نظامي ځواک پیدا کړو، چې خپلواکه دفاع په خپله ترسره کړو. تر هغه وخته پورې به چې افغانستان ضعیف وي، پارچه پارچه وي، نو همیشه به خارجي مداخلات راجلبوي او د تاریخ په اوږدو کې همداسې کار کړی. نو اوس که موږ وکولی شو په کرارۍ سره خپل امنیتي قوتونه په هغه نیمګړتیاوې رفع کړو او په دې قادر شو چې دی زموږ ګاونډي هېوادونه دې قناعت ته ورسي چې نور نشي کولی چې هغه وکړو د ترهګرۍ او د نورو تخریبي کارو په واسطه خپل اهداف ته ورسیږي. نو دی به مجبور شي چې د موږ سره هغه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي اړیکې چې موږ د هغو په لټون کې یو د لسو کالو دپاره هغو دی قانع شي.
مهمه پوښتنه ده هم ده چې تاسو تم ډېره راجی کیږي، ولې تر اوسه دا کار اونه شو تر ډېره حده او څه باید وشي؟
اول خو اونه شو په دې باندې چې په اول کې هغه اویا زره اردو چې افغانستان لپاره ټاکل شوی و چې وروسته دوی وغوښتل 50,000 ته یې راکښته کړه، په هغو وخت کې دغه رقم بدون د دونه چې تهدیدات ارزیابي شي او یا کوم صحیح تحلیل شي، نو بدون د کوم هغه نه دغه رقم تعین شوی و. او وروسته له هغې نه تر 2009 کال پورې د بین المللي نړۍ ټوله توجه عراق جلب د خواته وه و افغانستان یو فری و تالی استقامت و هیچ توجه ورنشونه. نو اصلا دا آقا دی ملی اردو جوره دل دی 2009 کال پس شروع شویدی ولی موک پده و نتوانیدو چه دا خپل اردو آقا که اول دا و چه موک خپل کم آزادی دی عمل ندرلو دل طول اتکام پا خارجی کمکو و پا خارجی مرستو و او خپل د افغانستان مالی توان دبرنه و چې موږ ته دغه ابتکار راکړ چې پخپله د وسلو او تجهیزاتو په خستلو باندې قادر و. ضمناً غیر د هغو نه بین المللي قوتونو نه غوښتل چې افغانستان د یو منظم جنګ دپاره تعلیم تربیه و تجهیز و تسلیح کړو. دی صرف غوښتل دغه راز جنګ چې اوس ورسره موږ مخامخ یو دی چې غیر متعارف یا غیر منظم جنګ دی، د دې د پاره اردو آماده کو. موږ په دې حقله د موږ اول روزنه چې زه د دفاع وزیر لومړي مرستیال پس ټاکل شوی یم، د موږ روزنه په دې حقله ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي. د ما هغه بیانیه که ته په هغه کې وګورې په انټرنیټ کې، د موږ اول روزنه په همدې تاکید کړی دی چې د افغانستان د اردو تعداد هم زیاد شي، کمیت هم کیفیت هم زیاد شي.